په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمن دوستان او زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي دا خبره به مخکې له وخته وي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر وفات شوی دی خو امکان نه ردی. همدارنګه به د امنیتي مسلو په اړه تاسو د دفاع وزارت له عکس العمل خبر کوچ وي. د وسلوالو مخالفینو لاسته د ځینو ولسوالیو د بشپړ لویدو خبر نه تاییدوي او وایي چې افغان پوځیان کله ناکله د ملکیانو د خوندیتوب لپاره په شا تګ کوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان اړوند خبرونه له قسیم سولمل ناورو.
لمړی هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر په اړه پلټنې کوي. افغان طالبان وایي د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو په اړه خبر نه دي. او راپورونه وایي طالبانو د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ پر ودانۍ بریدونه کړي دي. د هم بشپړ خبرونه. د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه د خبرونو تر خبرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د افغان طالبانو د مشر د مړینې په اړه تر پلټنو وروسته خپل دریځ څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خبر نه رد او نه هم تایید کړ. تر دې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست او د ملي امنیت ادارې دا منلی و چې ملا محمد عمر په پاکستان کې مړ شوی دی. سپین مڼې هم ویلي ګمان کوي چې دا راپورونه کره دي خو په خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په پای کې به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسی، طالبانو په دې اړه به خبرې څرګنده کړې ده. طالبانو د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارات په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. د سولې لمړی پړاو خبرې د روانې جولای میاشتې په اوومه د پاکستان په مری شرګوټي کې وسوې. راپورونه وایي طالبانو د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ولسوالۍ پر ودانۍ له نږدې سیمې ډزې پیل کړي او که دغه ولسوالۍ ته مرستې ونه رسېږي نو شایي سقوط وکړي. تر دې مخکې د نوزاد ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل سو. د هلمند امنیه قمانداني د نوزاد د سقوط خبره ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونو تکتیکي شاته کړی دی. افغان ځواکونه او طالبان وایي چې د نوزاد په جګړې کې یو بل ته درانه تلفات اړولې دي. او دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په ټول افغانستان کې څه باندې 1500 عملیات کړي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلمان نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په دغو عملیاتو کې 100 وسلوال مخالفین نیولې دي.
ما در طول مدت از 4 ماه بیشتر از 566
عملیات دوی مش په څلور میاشتو کې په څه باندې 1500 قاطع تصفیوي او ځانګړو عملیاتو کې اضافه تر 200 کسانی ولیدې. تبن د مخالفینو د وجلسو او ټپیسو کسانو شمیر له همدې زیات دی چې ما تاسو ته وویل. د شغلی امان په وینا لیونیم کل رئیس د دولت د وسلوال مخالفینو د نیولو لپاره عملیات دوام لري خو دغه عملیات په روسي څلور میاشتو کې شدید شوی دی. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس دغه راز ویل چې په دغه ترڅ کې د ملي اردو ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان د لشکری جنگوي وسلوالې ډلې د مشر ملک ساخت جنازې په مراسمو کې نن د هغه په سلګونو ملاتړیو او خپلو خپلوانو برخه واخیسته. ملک ساخت تېره ورځ په پنجاب کې د یوې نشتې پر مهال ووژل شو. د جنازې په مراسمو کې برخوالو د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او ویلې چې دوی به خپل غچ واخلي. ملک ساخت په خپل پلرني ټاټوبي رحیم یار خان کې په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې سخت امنیت نیول شوی و. چارواکي وایي چې دغه وسلواله ډله پلان لري چې په لسګونو شیه په پاکستان کې ووژني. ملک ساق د خپلو دوو زامونو په ګډون له دیارلس وسلوالو سره تېره ورځ هغه وخت ووژل شو چې ملګرو یې د ده د آزادولو لپاره د پولیسو پر هغه کاروان برید وکړ چې د محکمې ته بیوی. د پاکستان پولیس د ملک ساق د احتمالي انتقام اخیستو د مخنیوي لپاره په تیارسۍ حالت کې دي. بلورته د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه دوه عسکر او درې پاکستاني طالبان نن په خیبر پښتونخوا کې له یوې امنیتي پوستې سره د نښتې پر مهال ووژل شول. چارواکو وویل چې جګړه هغه وخت پیل شوه چې د پاکستان د طالبانو د تحریکوې نشدې لس کسیزې ډلې د بنو شارته نشلې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په بنو کې چارواکو دا مرجوبله او برید تایید کړ. دا برید دوې اونۍ وروسته تر دې وشو چې ځان وژونکو حجاب اغوستی وو او په بنو کې د پولیسو پر یو مرکز کې په حمله کې څلور پولیس ټپیان کړل. تر دې پیښې وروسته چارواکو په بنو کې د امنیت ټینګېدو هلې ځلې زیاتې کړې. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر څخه د دې خبرې د سپیناوي غوښتنه کړې ده چې له ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې په شوي تړون کې دا موضوع شامله ده چې د هغه ایراني له تعقیبه به نړیوال پولیس لاس اخلي چې په ارجنټاین کې په یوې چاودنې کې په لاس لرلو تورن دی. په هغه پرانیستي لیک کې چې تېره ورځ د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزیر هکتور تیمرمان د جانکیری په نوم استولی دی پکې ویل شوي دي چې ارجنټاین هغو راپورونو اندېښمن کړی دی چې په اټومي تړون کې د ایران د دفاع پخوانی وزیر احمد واحدي د اروپایي ټولنې له تور لست څخه ایستل شوی دی. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزیر اروپایي ټولنې ته هم ورته لیک استولی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې درې ورځې مخکې راپور ورکړ چې واحدي په ارجنټاین کې د شبي چاودنې پر مهال له ایرانه بهر د قدس په نوم د ځواکونو مشر و او اوس له تور لست څخه د هغه نوم ایستل شوی دی. ارجنټاین د اوږدې مودې راهیسې په واحدي پسې ګرځي او تور پورې کوي چې په 1994 کال کې په بونس آیرس کې د یهودانو په یو مرکز کې په چاودنه کې لاس لري. په دې بمي چاودنه کې 50 کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. په ارجنټاین کې وي ځانګړې محکمې بلاخره د ایران حکومت په دې پیښه کې تورن کړ، خو ایران هر وخت په دې چاودنه کې لاس لرل رد کړي دي. استرالیا او هالند پر روسیې نیوکه وکړه چې ولې یې د ملګرو ملتو مسوده رد کړه. په دې مسودې کې د اوکراین په ختیځ کې د رالوېدلې مالیزیایي الوتکې MH-18 د پیښې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. په دې پیښه کې 298 تنه وژل شوي وو. د هالند صدراعظم مارک روټ وویل روسیه د نړیوال عدالت د تامین په برخه کې پاتې راخله. روټ زیاته کړه چې د روسیې له لورې د مسودې ویټو کول د مایوسۍ وړ ده، خو د حیرانۍ نه ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ تر رایه اچولو وروسته وویل نن یو غړي شورا له ملګرو د MH-18 الوتکې د قربانیانو له کورنیو او نړیوالې ټولنې سره د خپلې ژمنې له ترسره کولو راوګرځوله. مسؤول کسان به شایي په دې باور کوي چې دوی اوس د روسیې د ویټو شاته پټېدلی شي. دوی به پرې نه ښودل شي چې د له عدالته وتښتي. روسیه کیف ملامتوي چې د 2014 کال په جولای کې مالیزیایي الوتکه ویشتلې ده، خو کله چې په دې اړه مساوده ویټو کوله وی ویل چې په هغه ځای کې چې الوتکه غورځېدلې وه هغه د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو په لاس کې وه او د ورتګ امکانات نشته. د هالند په مشرۍ د تحقیقاتو د یوې افشا شوې برخې له مخې دغه الوتکه د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمه کې په روسي دافع هوا ویشتل شوې ده. تمه ده چې دغه تحقیقات په بشپړه توګه په اکتوبر کې خپاره شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونه په راتلونکو برخه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل دا خبره به مخکې له وخته وي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی، خو دا امکان نه ردوي. په دې اړه په ریپورټ سربیر همدارنګه اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو مخالفانو لاسته د ځینو ولسوالیو د لوېدو خبر نه تاییدوي او وایي چې افغان پوځیان کله ناکله د ملکیانو د خوندیتوب لپاره شاتګ کوي. خو د هلمند ولایتي شورا غړي بیا وایي که چیرې د نوزاد ولسوالي زر تر سره له طالبانو څخه بیرته ونه نیول شي، یو شمېر نورې ګاونډي ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. نن سهار د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی ښار ته نږدې د موټرو د ټکر په یوه پیښه کې 9 تنه مړه شوي دي. او د فراه ولایت اوسیدونکي په ښار کې د ترانسپورتي سیستم د نشتون څخه سر ټکوي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې د لوبو له میدان نه پروګرام او تاند څانګې له یاده مه باسي. دوستانو زموږ غږ لازادې رادیو نوري په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه په منځنۍ صفحه 2.6 خپرېږي. په ګڼو خارونو کې د اف ام 5.5 اوریدلی شئ او که انټرنټ لرئ بیا نو چې هر شیرې کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. هلته نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، زموږ رپورټونه، خبرونه او نور مطالب له تفصیل متن او په ځینو برخو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل دا خبر به مخکې له وخت وي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی، خو دوی وایي چې دا امکان هم نه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت چارواکو پرون د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید کړ. وی ویل چې هغه په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې مړ شوی. فرشته جلالزی په استودیو کې ده او په دې اړه نور څه زیات لري.
خیر دوست اجمالاً د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو تصدیق یا تردید تر وخت مخکې دی او په دې اړه به خپل دریس تر پلټنو وروسته څرګند کړي. پاکستان د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ملاتړ خبره کړې او ویلي دي چې افغانستان د پاکستان ګاونډی هیواد دی او غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او سیاسي ثبات ټینګ شي. د ازادي راډیو خبریال له پېښور په خپل رپورټ کې وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت د دې ادعا په اړه چې ملا محمد عمر په 2013 کال کې کراچي ته نږدې په وروختون کې وفات شوی له څرګندونو ډډه وکړه. قاضي خلیل الله وویل چې دوی به د دې مسلې په اړه تر پلټنو وروسته خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت او د طالبانو استازي به سبا په پاکستان کې سره ګوري او د سولې لپاره پر روانو خبرو به د پر روانو هڅو به خبرې کوي. د ملا محمد عمر د مړینې د خبر خپرېدل د افغانستان د سولې د بهیر په اړه سوالونه پیدا کوي. د افغانستان د ولسمشر دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سولې لپاره په افغانستان کې اوس تر بل هر وخت زیاته موقع مساعده ده او پر مخالفانو یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره یو ځای سي. د سپینې ماڼۍ یو ویندوی هم پرون وویل چې دوی باور لري چې طالبان لا هم په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو موقع لري. د سپینې ماڼۍ یو ویند پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې طالبان کولای شي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای سي او یا د جنگ لار غوړه کړی او د خپل هیواد د بیسباتی لپاره هڅه تې دامه ورکړي. په افغانستان کې د کابل پوهنتون د سیاسي علوم او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي فکر نه کوي چې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل به په افغانستان کې د سولې پر بهیر ډیر منفي اغیز ولري او یا به مذاکره به مفهوم شي.
کچېر داسې وي او هغه ډله یو ساحه تر خپل نفوذ او واک باندې ولري، هغه ساحو کې چې د رمضان ګروپ نفوذ باندې ممکن سوله راشي او امنیت راشي، اما دا چې افغانستان شمول او یو لاس بیا سوله او ثبات را تامین شي دا عملي نه راځي.
د افغانستان طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې د خبرو ټول صلاحیت د دوی سیاسي دفتر په خطر کې لري او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې چې اوس په پاکستان کې کیدونکې دي دوی ته برخه نه ده ورکړل شوې. ښاغلی ستانکزی ویل چې د افغانستان د سولې د خبرو پر د طالبانو لخوا بیلابیل بیانونه د اختلافونو څرګندونه کوي. د ښاغلی ستانکزی د ازادي راډیو ته په دې اړه چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر خپرېدل د چا په ګټه او د چا په تاوان دي ازادي راډیو ته وویل،
د مال لزر په جګړیز حالت کې به په کلي ډول د طالبانو پر روحي باندې ناوړه اثر ولري او د دې واحد رهبری به ماته سي په جمله نه یو هغه شی چې طالبان اسلامي تحریک ته به ضرر ورسوي. ځینې طالبان چې نه غواړي چې د افغانستان له حکومت سره وغږېږي یا له دوی سره شریک شي دا په یقیني ډول داعش ته ځي. په هر صورت په جګړې کې به څه تغیرات راولي، اما که چیرې په سیاسي لحاظ وڅېړو کله چې مثلا د افغانستان اسلامي امارت یا په بل عبارت اسلامي تحریک په یو لاس کې مذاکرات کول، اوس به مذاکره کوونکو ته مشکله ده چې په یو لاس نه اداره شوي مذاکرات ته مخه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون وویل چې ملا محمد عمر په مرموز ډول په پاکستان کې وفات شوی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ لاسته د رادیو نوري د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو مخالفانو لاسته د زینو ولسوالیو د بشپړ لویدو خبرونه نه تاییدوي او وایي چې افغان پوځیان کله ناکله د ملکیانو د خوندیتوب لپاره شاته کوي. د دې وزارت چارواکو د پنځه به پورس په یو خبري غونډه کې ویل چې د زینو زیانمنونکو ولسوالیو مهمې سیمې، البته د زینو زیانمنونکو ولسوالیو مهمې سیمې د دولت په ولکه کې دي او هڅه روانه ده چې د طالبانو لاسته لویدلې زینې سیمې بیرته ونیول شي. صفي الله ستانکزی د کابل په استودیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات لدواورو.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان دفاع وزارت چارواکو نن د ځینو ولسوالیو د سقوط په اړه باندې رسنیو ته توضیحات ورکړل. له هغې ډلې د نوزاد په اړه باندې، د هلمند د نوزاد ولسوالۍ په اړه باندې ځینې ګنګوسې رامنځته شوې وې چې محلي چارواکو هم دغه خبرې تایید کړې وې چې د نوزاد ولسوالۍ سقوط کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویل چې د تکتیکي شاتګ کړی دی او 2-3 کیلومتره له دغې ولسوالۍ څخه خپل ځواکونه ایستلي دي، او دا هم د دې لپاره چې هلته په جګړه کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبل وانوړي. همدارز د نورو ولسوالۍ په اړه هم ویل چې په ځینو سیمو کې کله ناکله افغان پوځیان تکتیکي شاتګ کوي، او عمده لامل یې دا دی چې هلته ملکیان مرګ ژوبل ونویني. خو دوی ټینګار وکړ چې ډیر ژر او کم وخت کې بیرته افغان پوځیان هڅه کوي چې په دغو سیمو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي، او دغه سیمې چې طالبانو ترې نیولې دي یا مخالفانو ترې نیولې، هغه سیمې بیرته ترې ونیسي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان نن په دې اړه باندې رسنیو ته توضیحات ورکول.
شکست های خرد و ریزی تکتیکی که در بعض نقاط مختلف افغانستان و یا در بعض ولسوالی ها ممنون
دا واړه تکتیکی شاتګونه چې بزین ولسوالی که رامنځته کیږي د افغانستان په امنیت باندې کوم خاص تاثیر نه کوي. په چهاردرې او دشترچی، البته د کندوز په ولسوالی کې، او همدارس د هلمند په نوزاد کې د مخالفینو لاسته د دغو ولسوالی د ځینو برخو لویدل دومره د دښمن لپاره قوي لاسته راوړنه نه ده، او موږ هم د هغوی د دفاع توان لرو. خغلی امان، په داسې حال کې د افغان پوځیانو د برلاسي توپ خبره وکړل چې همدا مهال په فاریاب ولایت او همدار سرپل او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي، او ویل کېږي چې په کندوز کې هم تر اوسه پورې ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي، او په ځینو سیمو کې کوربند هم موجود وي، خو بیا هم وسلوال مخالفین خپل ولکه لري. اخوا په جنوب کې په هلمند کې د نوزاد او مساکلا په اړه باندې هم راپورونه شته. د نوزاد خبرونه خو خپله سیمه ایزو چارواکو هم تایید کړي دي چې د نوزاد ولسوالۍ سقوط کړي، او د مساکلا باندې هم تازه راپورونه هم د اوس چې موږ ته رسیدلي ویل کېږي چې په مساکلا کې هم ځینې تحرکات د دښمن لخوا یا د وسلوالو مخالفینو لخوا پیل شوي دي. ښاغلي امان ویل چې په دغو ټولو ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي، په دوی افغان پوځیانو خپل واړه بیسونه یا مرکزونه په لویو بیسونو یا مرکزونو بدل کړي دي، د دې لپاره چې هلته وسلوال مخالفین د دوی په وړاندې ډېر د مقاومت توان ونه لري او افغان پوځیان برلاسي شي. خو بلی خوا پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د تکتیکی شاتک پر ځای چې افغان پوځیان تل د سیمو د سقوط لپاره یو پلمه بولي، ښه ده چې په جګړو کې تکتیکی همغږي ولري او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې سره همغږي وسي چې تر هغه د هغوی د دفاع توان ولري. پوځي کارپوه جنرال امرالله امان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
وګل نور ولسوالی په 15 بجو د سهار سقوط وکړ، په 10 بجو د ورځې بیرته ونیول شو، اما په یو ډیر جګ قیمت د سر او د ځان تمام شو. دلته یو واژه استعمالیږي، موږ سکتور امنیتي کې چې موږ تکتیکی عقب نشینی وکړو، زه به دې سره مخالفه ما، ولی موږ تکتیکی همغږي ما باندې نه راولو. دا په دې شکل باندې کېدای شي چې موږ خپل پلانونه دقیق تر او همغږي ولرو په ما باندې، کې ګومان کوم چې نه به تکتیکی شاته راتګ وي او نه به تخنیکی وي.
خغلی امان د نورستان وایګل ولسوالۍ ته اشاره وکړه چې په ډیر کم وخت کې، البته هلته په ډیر لوی قیمت سره افغان پوځیانو بیرته هغه سیمې ونیولې، او همدارز اشاره وکړه چې باید په ښې همغږۍ سره په نورو سیمو کې هم دوی خپل پوځیان پیاوړي کړي. خو د دفاع وزارت او امنیتي چارواکي وایي چې دوی که تکتیکي شاتګ هم کوي، دا ټول په پام کې نیسي او یوازې د عامو ملکیانو لپاره دا یو اندېښنه ده. په پوځي لحاظ باندې دوی په خبره چې دومره د اندېښنې وړ خبره نه ده، دا ټول د پوځ په پرنسپي په د جګړو په پرنسيبونو کې شامل دي چې هغه لغیدلې تکتیکی شاتګ تعرض او تصرف د دوی په خبره باندې، او دوی ویل چې خلک باید په دې اړه باندې اندېښنه لري چې ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لویږي، نو افغان پوځیان د دې کوښښ کوي چې هغه سیمې ژر تر ژره بیرته ونیسي. بلې انسب
ډېره زیاته مننه قدرمن صفی الله ستانکزی چې د کابل سټډیو نه یې موږ ته مستقیم د دفاع د وزارت د نننیو څرګندونو په اړه ریپورټ راکوو. خو په هلمند کې بیا یو شمېر ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي، په ځانګړې توګه د نوزاد خبرې کیږي. د هلمند د ولایتي شورا یو شمېر غړو ویلي که د نوزاد د نیول لپاره سمدستي او جدي اقدامات ونشي، د دې ولایت ځینې نورې ولسوالۍ هم سقوط کولی شي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس تای رپورټ اورو.
که چې هم د نوزاد ولسوالۍ د سقوط په اړه د هلمند امنیه قوماندانۍ او دولت مقام په رسمي ډول خبرونه کړي، خو ځینې سرچینې وایي یا د ولسوالۍ تیر ورځ 2 بجې په کلی ډول د طالبانو پلاس ورغلی ده. د هلمند ولایتي شورا غړي وای امنیتي ځواکونه تر سخت جګړې وروسته تیر ورځ ناوخته د نوزاد ولسوالۍ څخه وتلي او ټولې سیمې طالبان ته پرېښېدي. د ولایتي شورا مرستیال عبدالله علیزی او د دې شورا غړی مجید اخونزاده وای ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو د نامژغۍ له امله طالبانو پلاس ورغلی ده. دوی دواړو غړو ته د درنو تلفاتو یادونه هم وکړه خو دقیق شماره یې ونه ویل.
ارڅ شان چې دی هغه ټوله ولې د ځان سره وسم دغه په لاس کې د ولسوالۍ وس غواړي هغه چې دوی غواړي دلته عملیات وکړي هغه را لکه مساکلاک سره ځای پر ځای سو وس مساکلاک جکی او سنگین تر تعدید لاندې دی
هغه ولسوالۍ چې د دې نوزاد سره همسایتوب لري هغه ولسوالۍ په غټ تشویش کې دي او مخالفین هم غغلي دغه ولسوالۍ مساکلات غغلي دي غواړي چې په مساکلات باندې عمل وکړي او مساکلات هم سکوت کړي.
ویل کېږي طالبانو د نوزاد ولسوالۍ پر مرکز چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د مسیر په حال کې و د تیرو څو ورځو راهیسې سخت دلیز بریدونه وکړه چې له امله یوازې تېره ورځ 12 افغان سرتیري چې 10 د ملي اردو او 9 نور د ملي پولیسو سرتیري دي وژل شوي دي. نوزاد د مساکله ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او ویل کېږي تر نوزاد وروسته ګڼ شمېر وسلوالو په مساکله کې سختو بریدونو ته زور ورکړی دی او غواړي د دې ولسوالۍ مرکز هم چې د میاشتو راهیسې د مسیر په حال کې دی ونیسي. د پولیسو یو سرچینې د نومونو شوډرو په شرط د مساکله ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه ځدل ورتول طالبانو د ولسوالۍ د مرکز په 50 متری کې د ولسوالۍ پر ودانې اجازه پیل کړې دي کچیر مرسته ورونه رسیږي د ولسوالۍ هم سکوت کوي. خو په هلمند کې د ملي اردو 215 میوان کول اردو مطبوعاتي دفتر د نوزاد د سکوت خبر ردوي او هلته د څو ورځو روانو جنگونو لامل د طالبانو د دریو کمانډانانو په شمول د 115 وسلواله د وجل کېدو خبر ورکوي. دغه دفتر د سناتور هاشم الکوزی او د ولایتي شورا خبرې چې د دې ولسوالۍ د سکوت پړې کړې وي رات کړې وي ویل په نوزاد کې اوس هم جنگ روان دی. طالبان خپل لور ته د وشت تلفات پړ څنې دی ویلي. خو کار یوسف احمدی وای ولسوالۍ نیولې ده د افغان پوځ 9 تنه سرتیري وژلي او ګڼ شمېر وسلې وسایل هم په لاس ورغلي دي. دغه خبرې تر اوسه د دولتي رسمي سرچینو لخوا نه تایید او نه هم رد شوې دي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري وسم یو بل ریپورت راخلو و غدا د چینن سار د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی خار ته سیرمه موټرو ټکر کړی دی چې پکې تر اوسه پورې نه تنه مړ شوی کسان ټول د غزنی اوسیدونکو دي چې خزی او ماشومان هم پکې شامل دي. زموږ همکار سید شاه سقیمی په اړه نور حال راکړي.
ټکر نن سهار د 8 بجو په شاوخوا کې غزنی ښار ته څیرمه په روزه سیمه کې شوې ده چې په کې نه تنه مړه شوې ده. په مړو شویو کسانو کې 2 ښځې او 2 ماشومان هم شامل دي. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس یو 303 ډوله موټر له کابل څخه کندهار ته روان وو چې په روزه سیمه کې پر مخ ورغلی سراچه وهلې له سړکه غورځولې او ورباندې پاس تېر شوی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي وروسته په سراچه موټر کې اور هم لګېدلی او په کې سپاره نه تنه ټول مړه شوي دي.
له
غزنی څخه د کابل پر خوا روزیه ته څیرمه یو 303 موټر له سراچې سره ټکر کړی دی. سراچه له سړکه اوښت یا وورې پسې اخیستی دی. په دغه پیښه کې په سراچه کې سپاره نه تنه ټول مړه شوي دي. د غزنی د ملکی روغتون مسؤلین وایي دوی ته د پیښې له ځای څخه 9 جسدونه وروړل شوي چې 2 پکې د ښځو او 2 نور پکې د ماشومانو دي. چارواکي ټکر د 303 موټر چلوونکي د بې غوري له امله بولي. د کابل کندهار پر لوی لاره وخت نا وخت ورته ټرافیکي پیښې کیږي چې پکې ګڼ شمېر کسان مري او چارواکي ته اوس ورته پیښې عادي ښکاري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د فراه ولایت اوسیدونکي په ښار کې د ترانسپورتي سیستم د نشتون څخه شکایت کوي. دوی د دولت نه غواړي چې دغه ولایت ته د ملي بسونه ورکړي څو د دوی ستونزې پرې حل شي. نور حال زموږ خبریال لسمی راکوي.
د شاري ترانسپورت نشون د فراه ولایت اوسیدونکو لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په فراه ولایت کې شاري بسونه او یا هم نورې ترانسپورتي اسانتیاوې وجود نه لري. د فراه ولایت اوسیدونکو وایي کله چې د یو ځای بل ځای ته ځي له یوې خوا یې وخت ضایع کېږي او له بلې خوا ډېر لګښت هم پرې راځي. دوی د دولت غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په فراه ولایت کې ترانسپورتي سیستم رامنځته کړي.
څه مو د مخ کې البته د چلور کال مخ کې او چلور موټر یا گاډي فراته ورکړه، هغه هم نه پېژنم چې بنا پر څه مشکلات اوس نسته. او داسې خبر شوی چې د افغانستان د هند مملکت د افغانستان سره د بسونو په حساب باندې کوم مرسته کوي کې کړي ده چې فراه هم په نظر کې ونیول شي، ځکه لوی ستونزې لري.
د دولت څخه دا غواړو چې یو داسې وسایل مشکل دي چې موږ په پنځه افغاني تر باغې پولې چې په څلوېښت شي یا پنځه افغاني موټر رښتینې شو، موږ وایو چې پنځه افغاني ولاړ شو موږ ډېر خوشحاله.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ترانسپورټ عامر عبدالصمد وایي چې دوی پنځه کاله مخکې ښاري میلې بسونه فراه ولایت ته راوړي وه، اما خلکو ورسره عادت نه درلود او ډېر ژر پر چاو شول. د ترانسپورټ د عامر په وینا په روان کال کې د ترانسپورټ او هوانوردۍ وزارت پلان لري چې په ځینو ولایتونو کې ترانسپورټي سیستم فعال کړي چې په دغو ولایتونو کې به یو هم فراه شاملوي.
څو کالو په موده کې موږ د فراه د ولایت لپاره څو بس ملي بسونه راوستل، د کابل څخه دلته په کابل فراه ولایت کې عملا دفتر درلود، دوی فعالیت کوي دلته. چون د فراه د ولایت محترم ولس د ملي بس د سیستم سره ډېر عیار نه و، بیا هغه ملي بسونه دلته نتیجه ورنه کړه. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ډېر سخت په دې تلاش کې دی چې د ملي بس سیستم بیرته په ټول افغانستان کې فعال شي.
وروستنۍ سرشمېرنې دا په ګوته کوي چې د فراه ولایت نفوس د زیاتېدو په حال کې دی، چې د نفوس په زیاتېدو سره ترانسپورتي اسانتیاوو ته هم اړتیا ډېریږي. په فراه ولایت کې د ښاري خصوصي ترانسپورت په برخه کې هم لږ څه تر سترګو کېږي، او یوازې په دغه ولایت کې یو محدود شمېر رکشې فعالیت کوي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبید به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی په افغانستان که مداخلتونو شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واورئ.
د نورستان د وانټ ولسوالۍ د وایګل اورن سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې لتیرو پنځو میاشتو حکومتي ځواکونه یې په مخ لاره تړلې او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. په دې اړه هم ریپورت لرو، خو له الکساندرو سیدر اورو یو بل ریپورت به هم چې په دې خپرونه کې تاسو واورئ. هغه دا دی چې د ژمي په را رسیدو سره هر کال پیل شوي پروژې په نمایي کې درېږي او کارونه یې بل کال ته ځنډېږي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې حکومت باید په ولایت کې د شته ډیزاین شوو پروژو کارونه په بیړه سره پیل کړي. همدارنګه په یو بل ریپورت کې اوري چې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې خنډونه ډېر شوي. دوی وایي اوس هم ډېر هغه مواد چې د هیواد دننه ټولیږي له بهر راواردېږي او دې کار د دوی تولیدات کم کړي. له دې سره د ایسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره به تر شپږو میاشتو پورې ملي پالیسی جوړ کړی. دا یو رپورت هم زموږ په راتلونکو خبرونو کې له یاده مباسي و بل یادونه کوو. غدا د چی نن د ازادۍ په صفو کې 19 پروګرام خبريږي. دا عموما د ملمنو او تاسو په ګډون یو باسي چې پکې د اونې په تودو سیاسي او روانو چارو باندې بحث کیږي. د نن ورځې موضوع یې د ملا محمد عمر چې د طالبانو د تحریک مشر و، د هغه د مرګ د تایید نه وروسته په را پیدا شو پرمختګونو ده، ځکه چې یو شمیر افغان چارواکي د مرګ تاییدوي. په پاکستان کې هم ځینو سرچینو ځینو رسنیو ته تایید کړی ده. البته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي او دا به له وخت نه مخکې چې تایید کړي. د وسلوالو طالبانو ویندویانو هم تر اوسه پورې په دې اړه چې کوم عکس العملونه ښودلي دي هغې کې مختلف عکس العملونه راغلي دي. هغه کسان چې طالبانو ته منسوب دي ځینو یې دا واضح بللي او رد کړې ده. د سولې خبرې هم په عین حال کې پر مخ ځي. د سولې خبرو باندې به دا خبر څومره اغیز ولري او د سولې خبرې به یې اغیزمن شي او کنه؟ دا هغه څه دي چې ترشنه د ازادۍ په چپو کې په نننی 19 پروګرام کې به پرې بحث کیږي او کولای شي چې تاسو هم ورته ټلیفونونه وکړي. همدارنګ د موږ میلمانه به هم په دې برخه کې خبرې کوي او دا خبرونه عموما د افغانستان له 3 بجو نه د مازیګر تر 5 بجو پورې خبرېږي چې تاسو نن پکې برخه اخیستلی شئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو دا د ازادۍ رادیو دا زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په لنډو چپو 2:29 اوریدلی شي او بخې په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 2:29 اوریدلی شي. همدارنګه د اف ام په 0.15 په ټول افغانستان کې، البته په ګڼو خارونو کې اوریدلی شي. 19 پروګرام تر ازو د لوبو له ډګره پروګرام خبرو.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې یو راپور ته تخبرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو او د کرکټ بورډ د زینو نویو کارونو په اړه درته دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې نړیوال جام ته به افغان لوبغاړي لا هم غږی کړي او د دوی ترمنځ شته ستونزې به پای ته ورسوي. له بلې خوا افغان لوبغاړي ټینګار کوي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې ترسره کړي. همداراز په یو مرکه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جاپان د فوټبال له ملي لوبډلې سره نړیواله لوبه لري. دا چې کله دغه لوبه کیږي نو مرکې ته به سره غوږ شو. خو په سر کې راپور ته خبرو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام لپاره به افغان لوبغاړي ډیر همغږي کړي او شته ستونزې به هواري کړي. دغه بورډ مرستیال عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل د 2018 کال د نړیوال جام شلاوریزو سیالیو په غوراوي لوبو کې په افغان ټیم کې دننه ځینې خپلمنځي ستونزې وې چې ډیر ژر به هواري شي. اخو افغان لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په نړیوال جام کې تکړه ټیمونه مات کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپلمنځي شخړې هواري کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2018 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د ځینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګونګوسې خبرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا هم غږی شي او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
تجهیزي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډله ځي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ کې، هم د روزونکو سره هم د لوبډل مشر سره. نو باز لرو دغه په اصطلاح باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به انشاءالله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني ټولو به څېړي، کوشش کوو انشاءالله چې د وړو وړو مشکلات د پای ټکی کړي او هېڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي. دا که د روزونکو د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي، په دې باندې به انشاءالله ډېر ژر
کغلی فضلی وایي 2018 کال په غوراوي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څیر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2018 کال نړیوال شلاوریز جام په هند کې کیږي او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلادیش او زمبابوي هم پکې شامل دی د مارچ په 8 خپلې لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او 12 نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلینډ او ایرلند په کوربتوب د په جولای میاشت کې د 2018 کال نړیوال جام شلاوریزو سیالیو لپاره د غوراوي لوبې وکړي چې افغان ټیم پکې 5 مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 5 لوبې وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوخ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډېر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
چې دا کنډیشن د پیچونه ډېر مشکل وو د آسیا نه د افغانستان نه د دوبۍ نه، او دا مونږ لپاره ډېر غټ چیلنج د ورلډ کپ لپاره لاره موندل. واقعا مونږ چې کله هانګ کانګ نه چوبې ده د افغانستان ټول لس په دې باندې زیات خفه و زمونږ لوبغاړي ډېر زیات خفه و زه خپل ځاني هم ډېر زیات خفه وم
د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي مونږ هڅه کوو چې په روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو مونږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل ځینې لوبې مو وبایللې او په سترلینګ ښار کې مونږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو سمی الله شینواري بیا وایي چې افغان ټیم په غوراوي دور کې مهمې لوبې وکړې او په نړیوال جام کې به هم ثابته کړي چې ښه وړتیا لري دا ډېرې مهمې لوبې وې زموږ د هیوادوالو او زموږ لپاره موږ یوه لوبه وبایلله او سخت پرې خفه شو خو دا چې نړیوال جام ته وتلي یو ښه لوبې به وکړو او هڅه کوو چې قوي ټیمونه ته په هند کې د نړیوال جام په لړ کې ماتې ورکړو او تاسو به زموږ د وړتیا د ښودلو شاهد اوسئ د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2018 کال شلوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي چې راتلونکي کال مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي لومړی د بنګلادش او زیمبابوې په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي او دویم دور به د لسو غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځوریز نړیوال جام کې لوبېدلی خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللې او که دا ځل بیا هم تېرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي ریپورت مو د نړیوال جام د سیالیو د غوراوی دور په اړه باندې واورید او اوس به هم راشو د فوټبال په لور د افغانستان د فوټبال فدراسیون وی تمه ده د جاپان د فوټبال ملي ټیم سره افغان لوبډله نړیواله لوبه وکړي دا لوبه د 2023 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په مقدماتي دور کې ترسره کیږي چې دغه لوبه څه وخت او څنګه ترسره کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون له تخنیکی چارو مسؤل طاهر رؤفی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي
څنګه تاسو معلوم دی افغانستان میزان باندې جام جهانی مقدماتي مسابقه په ګوري ډول دوتې په ګوري برنامه کې دایې چې دوه مسابقې تاریخ سي یو بدبختانه بیل کړی یو خوشبختانه وکړل او په وطنین ځل باندې په تاریخ کې افغانستان کې د مقدماتي جام جهانی افغانستان خپل مسابقه وکړلې او دا د افتخار ځای دی د خپلې ځای دی چې افغانستان هم ګورو کې راځي خپل مسابقه کوي درې مسابقات موږ جاپان سره ده انشاله د سپتمبر د دولت 2015 تر 2020 باندې دا سره کیږي
د افغانستان فوټبال فدراسیون د دې سیالو لپاره سي آمادګي لري
د ټیم تقویت لپاره او د ټیم اماهنګي لپاره د ټیم خواله او بیبوري لپاره افغانستان فوټبال فدراسیون څنګه لري او نړۍ څخه نړۍ څخه چې افغانان په کوم لیګو کې مسابقه لوبي کوي هغه دراشه خپل ازماینه ورکی او ټیم ملي لپاره انتخاب شي او یو پر قدرت او پرتوانه ټیم ان شاء الله چې د جاپان وړاندې دوی لوبه وکړي
آیا افغانستان د دې مخ کې جاپان سره سیالو یک تجربه لري کنه
کوم عامر چې د اف سی او د فیفا په دې وسنت جاپان سره یا تر اخري لوبه ده چې د غم د ځوانانو د ټیم په حساب دي چې پرسکالو ټیم جاپان سره لوبه کوي د ټیم ملي ان شاء الله د ملي ځلې چې جاپان سره موږ لوبه کوو په دې اخرو میارو باندې کوم سی او فیفا موږ تر لاسه لرو
افغانستان څه کارونه کوي د تر څو چې افغانستان خل لوبه کولای شي د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون څه کارونه به وکړي
افغانستان فوټبال فدراسیون د بهبودی لپاره د ټیم او بهتروالي لپاره د ټیم ملي دې کمپونه ترسره کوي چې هم یو کم په جرمني کې روان ده هغه کې د هر یو ځینم اروپا دی امریکا دی دوی کنډ راغلي لوبغاړي راغلي خپل ټیسټ ورکول لپاره او مربي هلته جاپاني ناست دی کوم ښه لوبغاړي او د فوټبال کوم معیارونه دي سره کوي او پر قدرت دي دا هغه د خوانې کوم معیارونه ثابت دي او بل څه هم چې زموږ په پاکستان کې د تحصیلي بازیکنان لپاره چې دوی نه کوم بازیکنان چې خپل معیارونه پوره کوي او قدرت او نه یې ښایي مربي ته دوی سره انتخاب شي نو په پاکستان کې هم یو دوستانه مسابقه لرو د تایلند سره د ټیم ضعیفوالی کوم ضعیف نکات دی هغه معلومه کړي په کوم کې موږ مشکلات لرو او مربي خپل بررسي کړي د ټیم چې ټیم یې کوم حاله پورې رسېدلی او څه مشکلات لري مشکلات حل کړي تر دې چې جاپان سره مسئلې حل وي
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي تر بلې مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ دوستانو. د لوبو له میدان نه پروګرام مو اورئ. مخکې له دې نه چې تاندې څانګې چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو خپرونه د هغې ته ورشو، یو بل رپورټ راخلو. دا په پکتیا کې د بیا رغونې د پروژو په اړه دی. د ژمي په رارسېدو سره هر کال پیل شوې پروژې په نمایي کې درېږي او کارونه یې بل کال ته سنډېږي. د پکتیا اوسېدونکي وایي چې حکومت باید په ولایت کې د شته ډیزاین شوو پروژو کارونه په بیړه سره پیل کړي. داود تپان په دې اړه رپورټ لري. ورپسې تاندې څانګې پروګرام
د پکتیا او شمیر مدني فعالان او اوسیدونکي وایي چې که چیرته مرکزی حکومت په پکتیا کې خپلې پرمختیایي پروژې ډېرې ژر پیل نه کړي، نو سږ کال به هم پرمختیایي کارونه له ځنډ سره مخ شي. دوی وایي چې تیر کال او د سږ نیمایي مرکزی حکومت په انتخاباتي ناندریو تیر کړي او ټول د بیا رغونې کارونه یې له ځنډ سره مخ شوي وو، او اوس یې په خبره باید د پروژو په برخه کې جدي اقدام وشي. دغه ځوانان او مدني فعالان په دې اند دي چې که چیرته مرکزی حکومت په پکتیا کې د پروژو کارونه په بیړې سره پیل نه کړي، د ژمي او رختونو پرانیزدې کېدو سره به هیڅ ډول پروژه د سږ کال په اوږدو کې نه وي پیل شوې. مدني فعال محمد رسول عادل وایي
دا دیارلس سو در نوی نه او د دیارلس سو څلور نوی کال زیاته برخه غوښینه برخه یې په انتخاباتي نندروی تیر سوه. همدا اوس هم د څلور نوی نامکملې پروژو نه مول دولت او چارواکو غوښتنه ده چې په هم جدي ډول کار شروع کړي، کنه د څلور نوی کال پروژې به موږ له لاسه وتلې وي لکه د تیرو کلونو په شان.
یوازې نوموړی دا ستونزه نه یادوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسېدو هیڅ ډول پرمختیایي کار نشي ترسره کېدلی. ډېر نور ځوانان هم شته چې همدا خبره کوي، وایي په دې ولایت کې به د ژمي پر رسېدو دو پروژې تر سره نشي.
رحمت الله قرار یې پکتیا یو تنو سیدونکې د پروژو په اړه زه باید دومره ووایم چې تیر کال خو ټول په ابس تیر سو، سږ کال همدا د نیمایي نه وخت دی، نیمایي ته رسېدلې ده، او دا اوس په جدي ډول داسې یو کار ونشي چې دا پروژې زر تر زره اعلان نشي، کار شروع نشي، عملی کار نه ونشي، نو زمیره روان ده. او زم پر رسېدو سره بیا سکل موږ له لاسه ورکړی ده، سکل هم بیا کار نه نشته، او بیا به بل قدم همداسې تاویږو. نو دا کار کال هم باید همداسې تیر نه شي او دا پروژه زر تر زره عملي شي.
زما نوم فتح‌الله دی، پکتیا ولایت د شپږ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پکتیا کوم پروژې چې دي نه دي منظوره شوې، نه دي یعنې خلکو ته خدمت نه دی وړاندې شوی. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې پروژې باید په پکتیا ولایت کې تطبیق شي. اوس یې تطبیق نه کوي، بیا په ژمي کې دا پروژې په مخ نه درومي، او د ژمه چې دی په پکتیا ولایت کې د یو سوړ اقلیم لري، نو دوی به ونه شي کولی.
زما نوم تاج محل دی، پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کله لهونه ګډ شي پس لهونه خو دا پروژې یو هم نه تطبیقېږي، ځکه چې زمه را روانې دغه پکتیا خپل اقلیم چې ده دغه یو سوړ اقلیم لري. نو بس دغه په اساس باندې چې دغه تداکي و پروژه کېدای شي بېخي تطبیق وړ نه شي.
دوی دا هم وایي خلک او د دې ولایت اوسېدونکي له مرکزي حکومت څخه د خدماتو په هیله دي. که چیرې مرکزي حکومت د خپلې ولایتي ادارې لپاره بودیجه ځانګړې او په خپل وخت ور نه کړي، ښایي خلک مایوسه شي. دا خلکو دا خبره د ولایتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسېدو د ساړه اقلیم له وجې هیڅ ډول پروژه نشي پلي کېدلی. نو پکار ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې عاجله هڅه وکړي. دا دوی په خبره نه یوازې دا چې سږ د پروژو کار په عاجل ډول پیل شي، د راتلونکي پسرلي لپاره بودیجه په وخت انتقال او دغه پیل کېدونکي پروژې پرې بشپړې شي. د پکتیا ولایت مقام هم وایي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د نویو پروژو د پرانیستې او د ډېرو پیل شویو پروژو د ګټې اخیستنې پلان لري، او ژر به د ولسونو په همکارۍ په یادو برخو کې اقدام وکړي. د پکتیا والی ویان نقیب احمد اتل وایي
په پکتیا کې د ژمي د راتګ نه وړاندې دلته ځینې پروژې البته یا نیمګړې پاتې وي، د هغوی یا د پوهنتون مثال ورکولی شو، هغه کارونه بیا شروع شوي دي، او د دې تر څنګ ځینې پروژې بېخي هغه کار یې پیلېدو ته چمتو دی. نو د ولایت مقام هڅه به دا وي چې زر تر زره په دغه پروژو د ژمي له راتګ نه وړاندې کار شروع شي، او خلکو ته دغه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارو. کومې پروژې چې دي یا د ښاروالۍ مربوط دي یا د نورو اړوندو ادارو چې دغو کارونه د ژمي له راتګ نه وړاندې دلته موږ پیل کړو.
خلک دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې هر وخت د ژمي په راتلو سره په پکتیا کې د پروژو کارونه ټکنی کیږي، او ورښتونه د دې سبب ګرځي چې د ټولو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ودرېږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کلمو کبان یا ماهیان نیولی دغه ځوان د چا کیسه کوي؟
د جال د سرسره د اوبو ته ورکزه کړی و، نو بس د جنیټر کله چلان کړی و، د برخ نیولی و. د حالت کې چې دی کله غورځېدلې پوسمکه
دا پیښه څنګه رامنځته شوه ملګرو، او د کبانو د نیولو پر مهال کومو مهمو خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې ما نورګل شفق درته جوړه کړي. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مو له کثافاتو پاک وساتو، نیالګي کینو او یا د مضر لوګیو مخنیوي وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کوشي کوي، همدې ته ورته یو شمېر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کوشي سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور اماني څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وایي
د جال اوبو کې اچوي، بیا هغه ته د سیم په واسطه برق ورکوي. دا چې کله برق ورکوي، نو دغه کرنټ مکمل اوبو کې تقسیمېږي. تقریباً 3 متر لس الى 6 متر پورې د ساحه چې تخریبوي. دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته وي، نو هغه د منځه ځي. دا چې کله کرنډ ورکړي، دغه مایان د اوبو نه تقریباً 0.5 متر قدر ته الوزي، رجګیږي، ځکه د ډېر سخت یو کرنډ ورته ورکوي چې دا چې کله روزي نو د منځه ځي. که وړي او که لوی وي مایان دي، نو هغه شی چې هلته موجود وي، یعنې سا اخلي، نو طبعا هغه د منځه ځي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. د له پوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب ځاځیو ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار تر څنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اوري؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نه خفه نه شي، نو هغو سره تللی و هلته مایان نیول. ده سره د خپله د مایانو یو جال و، غوښتلی چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي، دښته برق ورکړي. نو کله چې دا جال د سرسره و د اوبو ته ورکته کړی و، نو هغه بل یو دوست و، هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا د دی په اوبو کې ده یا د لین ده سره ده او که نه ده. نو هغه هم متوجه نه و، بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برق نیولې و. د حالت کې چې دی کله غورځېدلې پوسمکه باندې، بیا دوی متوجه شوي ورغلي ولته امبولانس راغوښتی و. هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و. نو کله چې ډاکترانو چې کړی و، هملته یې ورته ویلي و چې لکه دغه کې هېڅ د 0% کې 1% هم امکانات نه شته چې بس سا بېرته هغه شي یا کوم زړی داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو، ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شارت یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي، او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاندو څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
همزولو،
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وایي چې د برقی شار ترڅنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره یې ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې، یا کله کله همداسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پی جي سي ورته وایي، په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده، چون دا په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي، په اوبو کې په سلهاوو انواع نور دي سي اکثر یې په سترګو نه لیدل کیږي، ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره سي دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار پیسه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي سي تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ، یا په جال باندې راونیسئ. نو کله سي ته برق ورکوې، د مایع مخکې لدې نه سي تا ته لاسته راسي، تې ونیسي تا په اوبو کې وژلی. نو کله سي مایع په اوبو کې ته مړ رانیسې، د دې خوړل حرام دي. دې ته زه د مایانو ښکار نشم ویلی، دا واقعا د مایانو نسل کشي ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې دیرشو کلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي یې. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي، او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډېر مضر او تاواني دی.
برق گرفته میشه، برق شارت میشه، کده جنراتور او بم بند نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقی شارت ورکول کیږي. لاسی بم اوبو ته رچول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک کینخلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقی شارت او د بم په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل له منځه وړي، ځکه چې واړه بچي هم وژني، هغه چې هیڅ د خوراک نه وي. دا د دوی قتل عام کوي.
دوستانو، یو بل کب نیونکی پرویز محمد چې د کابل پولیس خشتي جماعت تصویر مکبان خرڅوي وایي چې زه تل په جال کې نیسم، چې دای د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود موقع میگیریم جال داره، من کدام جال میگیریم؟ جال 3 inches, 4 inches, 5 inches.
مخبل جالون لرو پا جال که نیسو، 3 inches, 4 inches, 5 inches دول دول جالون لرو او کبان پکی نیسو. سروبی تا پسیزو، غربان، سیاد و دست نور و زیونو تا پسیزو. سوک چه کبان نیسی دا پیغام ورته لارم چه پا جال که دی نیسی، دا یه خر دول ده.
پیغام مومیست ها کده جال بیرم خوب است.
لونی میوه وشکوه او وی خورا خوانه پا تبر موه ها. دې ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق کوي، او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداري اصل وایي. پایداري معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپله منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو، ولې ونه یې پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کله سی وایو په اجزاوو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان، دا ټول په کې شاملېږي. یعنی هیڅوک په افغانستان کې د قانون له مخې دا حق نه لري تر څو چاپیریال ته په داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې دا معنی ده.
دوستانو، کب خرڅونکي پرویز محمد ته بیا هم غوږدو. دی د طالبانو د وخت کیسه کوي چې زیاتره به یې له سروبي کبان راوړل، خو اوس دی وایي
بام و شورتی که میگن جنتر میگن نیخ نس شگو میگن خراب میگن. حالا تا که با شما این موید زیاد در وقت موطن
در چوک چی در جنراتورون پا برق شرط و در بام پا وستخ کاروی در طول نسل لمن زودی او سوگوره کنه در طالبان پا وقت که با مغل سروبی دیر کبان راودل دو دری تن ماهیان براودل که دل او سطول پاکستان راودل که گی هم داده چی مغ خپل زان تا زر رسو نو ولی باید زان تا توانو رسو بجال که باید دونی سو چی همیشه و وسی
چرا با خود زر را رسو دین کده جال بگیرین یمو دایی وقت باشه
وطن جنت نشان دے بلان پگی کرما ہما دروخ نگران دے بلان پگی کرما
هم زولو د پرویز محمد خبرې ته کډیر شونو رښتیا هم موږ خپل په خپل په تبر وهلې. هغه کبان چې له سروبي به متر لاسه کول اوسې له نورو هیوادونو راوړو، ځکه خو وایي کنه چې خپل لاسه تمې دښمن یې. په دې هیله چې نور خپل په تبر ونه وهو او خپل لاس د ځان دښمن نه کړو، نننۍ تاندې څانګې رانغاړو. تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه دا او نورې خپرونې هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
زدا وطن خوب دان خرم خدمت به ضرور کم، ز
زدا وطن کو بدان فرم خدمت بئی ضرور کم پکی د عمر خزانہ فرم خدمت بئی ضرور کم پکی د عمر خزانہ فرم خدمت بئی ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما
دل سراب دایش پجام شا و ساغر دماه مهرو میں شام شا لا ولا بندگی بیا ذاتی تو مقصد دا زادے لڑے غلام شا مستانو کی دا قل خامن غل دے کپ نورو خلقو خاص دلتا عام شا انسان جون دے بزمک خاص تخم گلوی غواری دخار و پا مقام شا پنیستے کی در ہستے مرتب گورا نندار چی پویران کی دخ پل بام شا اے رحمان دا پل پلو
با سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد